تکنیکی ما. حالا 8 صبح با وقت افغانستان شد، اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم ازشان که چیا در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان سید.
دیر مننه نایمی صاحب، ستاره مشه درنو عوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالی تراو بلل. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتونکې اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشوت او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامد الحق خبری په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیر مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیت قومندان د امنی پخوانی قومندان وشل شوی او د تنیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوی دي. د خوست پولیسو وایند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د پیشه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ شودل شوی دی. سمنوال داود تنایل دی وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قومندان په حیث دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همدار ازویل لراتون کې ونې څه خبره له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړی. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و. اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبه ورځې به د یو ستراتیژي د جوړولو لپاره لاس کسیس پلاوي وټاکي. بایدن پروند امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې و چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک تر لاسه نکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوې دي. ځینو امریکایي رسنوی خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبت ده. میډوز تیر میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولای د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ټرمپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ټرمپ سره د انتخاباتو په دوشل کې سفر کړی و. هغه په ورستی ځل د نومبر په 4 د شاغل ټرمپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوی ده. د ایران د قضایي قوی خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوی ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشرته د سپکاوی په تور په 8.5 کلونو بند او په اته څلويشت درو و حل کېدو محکومه شوه. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړي دي. او د بلاروس په پلازمینه منسکي پولیسو لشته لږه ډیرش ډاکټران نیولې دي. د بشري حقونو ادارې ویا سانا ویلي چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بیلاروس کې د اګست نهمې له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بیلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایی ټولنی د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالي ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسۍ به د ترامپ پالیسۍ سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي.
د یو مشرایس غیر مسوله وسلوال د موږ صحه ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګری او وکل ځوانان.
کابل شاروالی لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوید لی او قضایي نه ادونو ته راجی کوو.
له ارغنداب څخه به ځای شوی کورنۍ بیرته خپل مينو ته روان دي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ د خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو. خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونی درته اورو. له د سره مو په تیره خبرونه کې په دغو انتخاباتو خبري وکړې او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلی دي؟
د یووالي غږ وکړو. او همدغه څه چې د اور پرون هم یو اعلامیه ورکړې او په هغه کې یادونه کړې او نن مستقیما په خپل د خپل د خوانه یاد کړل چې که چیرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کیږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټولو ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به نمانځي ډېر خلک، او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زموږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي. موږ په دغه سي په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چه بیخی دستی و خبر فیصله کورانی یا ملی مدواتو که گورو منگه پا تلویزون رو بانده چه تقریبا دیر شون زیاد و ایالتونو که خلق خصوصا حتی شمالی امریکا که شمالی ایالتونو که چه شپاده است تقریبا لس بجی که گی دلتا اکثر خلق راوتلی دی پیسلا ارلو بی کهی خوشالیانی دی پسرکونو دی طول بیرهون را پی ده ماشومانو سره ده خزو سره طول وطلی دی بار لکه یو جشن گنده المان دی خصوصا آقا چوب چه اکثر انتخاباتو که دازلی استثنان پا تاریخی لحاظ دیره رای ورکرل شوید نو آقای پیسلا تجلیل کهی بله مقابل که دی چه آقا جمهور ترامپ پا هویانو چه آقای پیسلا خاموش شدی لکه چه گختنم هم دست شویده چه آقای دا برای یاد نتایج انتخابات رو سپوری نتاییدهی آقای وی چه من وقت لرو او حتی دا جو بایدن چه زانم دا بریا وینای ورکر دای غلط کار کرده او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پوره وشمیرل شي او پس د هغې نه موږ د جعلي رایو حساب کتاب ختم کړو او خلکو ته ټولې رایې د منلو وړي او یو حقیقي کاندید اعلان شي بیا به یو ګټونکی اعلان شي بیا به موږ دا تجلیل کړو که هغه هر څوک وسي نو یو اړخ کې خاموشي شته مګر هماغې اړخ نه یو تهدید هم متوجه دی ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډېرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لویې حوزې دي د هغیز امنیت استثنان په یو ډېر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس غوښتل شوي دي حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیرې لیدل کېږي د لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کوم بد عکس العمل پیښ نه شي.
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست و چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبرې کولې. وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اخیز ولري. د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری تر څه حده پورې هرکلی کړی دی. امریکایي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازم رایې وګټلې او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړه. تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جو بایدن او اویا کلن دی. دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې 4.5 میلیونه به سار شمیر رایې ترلاسه کړي. د د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه د امریکا د خلکو له اعتماده مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی. د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی. جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانیستل کېږي. د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشر انګیلا مرکل خوشی څرګنده کړي چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیال کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللې او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده، راځئ چې په ګډه کار وکړو. د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا واندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې یې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي.
و موریدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی. دا چې د جو بایدن برای بعد افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده، ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. ځینې اندیښنه لري چې د دې موافقې آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبرې به کوم انجام ولري. په دې موضوع مو په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه رابطو، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنګا تنګ رابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ترامپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ترامپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ترامپ به داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه په هم ویل او هم به اقدام کوو. جو بایدن با دی چین او دی ایران پا مورد که بخصوص دی ایران پا مورد که جو بایدن او دیموکراتان با کوشش وکری چه اغا اتومی ترون نه چه ترامپ و تله او دی بیا کوشش وکری چه دی دیپلماتیکو لیارو چخه دی ایران مسئله حل کری هواغ دیپلماتیک پروسی تا با بیا امریکا وگرزی. خو ستونزه اصلی ستونزه داره چه دلتا بیا پا کانگرس که ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بهرنی پالیسی که
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوي بی پلار شوه. نیویارک ټایمز رسپانه تر دې سرلیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریفی غفاری د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. اغلی غفاری څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبه په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د شاروالي په توګه د اغلی غفاری له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاری د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلی چې اغلی غفاری باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شاروالوي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاری پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قول اردو قومندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونه چې له استرالیا خبريږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې د دوړو خو په خبرو کې ستونزې لدی حمله ورایي ښکاری چې دوی د سپتمبر له 12 متره اوسه پوري د اصلي خبرو پر ایجنډا لا سالانه ده کړي. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سفر او د پاکستانی چارواکو لژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. د تخر د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سرو وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولې او د دوی په بیلابیلو نمونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوې دي. دوی وایي خپل ستونزې په وار وار د تخر له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. په اړه له کندوز د اجمل آریان راپور.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکټ شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپل سر وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپل سر وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري وکړل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغه ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوي او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمهییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکی وشي او دغه هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترینه د 10,000 افغانۍ اخیستې دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
له د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګنشمیر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپله سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2,000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیه سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړي. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل سوه او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان سول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته سوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل سوي او 201 ټپیان سوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپکېدو تایید کوي، خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 پنځوس ټپیان وړل سوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سوو کورنیو شمېر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بېرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل شاروالی د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړپوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداري ورکړې. د کابل شاروالی ویاندی سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل که یادو تصدیو په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او له بې کیفیت اسوان توکو یې ډډه ونه کړه، قانوني چلند به ورسره وشي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
کابل ښار والی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل ښار والی بیان د سمیره رسا د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې 1500 لوړ پوړیزې ودانۍ چک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکی وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ غوښته ویلې دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي، او همدارنګه د لیندې د تلپنځل سمې ورس چې هغه نصب نکړي بیا موږ غوښته لی او قضایي نه ادونو ته راځي کو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې ونی میاشتې را او ژمې را نګدې دي. ډېرې کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاره یګدي. د ژمی په سړو کې د لرګیو لوړې بیې د برېښنا نشتوالی د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټټبایو سونتوکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمنزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هوار شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکو ته کړی ده؟ واقعا فابریکو کوشش شوای ډېر فابریکو ته فلټرونه د په خوا په پرتله نصب شوی دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې اکثرو آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوښو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوښو کار اخلي، خو په اروزګان کې لا هم آهنګری دود ده. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
دوال دواره موږ دا یو سټک یو سندان دلته وس دا دی شکر دی شډاک دکان یو نه دواله
د ترینکوټ شار په شمال ویدیز کې دلته د پختی دکان ته 25 کلن شاولی سهار وخت راځي. لا تیار نه وی چې د شار دکانونه باندې شاولی هم په خپل دکان په سیوار ور پوري کړی. شاولی ازادي راډیو ته ول چې دا کیسه به خپل پلار از د کړی او اوس یې ش ژوند روان دی.
دا 2000 په دیم مسله پیدا کو چې موږ خپل شی خرڅ کو دا شی موږ ته خپل شی زمر دی زمر جوړ کړی دی موږ ته چار شی خرڅ کو زمر ګټه خپل د دلاس مزدوري نه یا چاړه خرڅ کړی یا لور خرڅ کړی یا دا خرڅ کړی کله یو شی جوړ کله لور جوړ کله لاس جوړ کو بیا دا خرڅو بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاوخوا 300000 خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدل دي. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی شاولی زیاته کړ چې شپږ کاله مخکې یوازې یو څټک او بنی درلودله، خو اوس دوه داسې دوکانونه لري چې په هر دوکان کې د دریو څلورو لکو افغانۍ مال پروت دی. په ترینکوټ کې د هنګري شاوخوا 50 دوکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د روان خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې لاندو خبرونو ته څو شیبې پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیالی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالد ټرمپ تګلاره بدله نکړي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وای جو بایدن باید د افغانستان قضیه په سوله ییز ډول حل کړي. تازه خان سمسور هم وایي چې د بایدن کامیابی به د افغانستان په حالاتو کومه خاص اغیزه ونه کړي. او یو بل اوریدونکی مو عبدالغفور فریاد د کندهار له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې د ده په وینا ارغنداب آزاد کړ. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. په لوګر کې په یو ترافیکی پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی پخوانی قومندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همداراز وویل له راتلونکې اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4مه نیټه تایید شوه چې مثبت ده. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې په موقتی ډول خوشی شوی ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دي چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوی ده. او د بلاروس په پلازمینه منسک پولیسو لشته لږه دیش ډاکټران نیولې دي. د بشري حقوقو ادارې ویاسنا ویلي چې دا ډاکټران پرون د وی مظاهره لپاره راټول شوي وو. خبره شوی ویډیو شي چې ماسک لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یو مینی بس کې لزان سره بیای. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه دوله شپږ نیو او اف ام 3.15 سپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com azadiradio.org. په دوړو پاتو د ازادي رادیو ویب پاڼه کتلئ شئ، مطالب لوستلئ شئ او همدارست د ازادي رادیو ټولې خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم په سپټي بڼه اوریدلی شي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره او هبدارس تاندې څنګ لومړی به هم تاندې څنګ واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړاون
کای همایون هیواد. د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې ک د وطن عمومي وضعیت ده.
ما غدرې ساتم چې موږ حالت عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو امدا فکر می کول چې یعنی ځوان ډیر لاندې
د ځوانانو د ناهیلۍ او پایلې څه کېدای شي.
د حالت ویلا ډیر وزوري او لا ډیر بخاري چې تاګ دا وکي
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلای شي.
دوی د غواړي یو مقاومت غواړي یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې ما الله همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته بزو او صبر راپېښېږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپلو ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15 محصلین دې ټولنې هغه پوره انرژي او د آیندې ته قوالای چې باید قدر سوی باید امنیت ساتل سوی تابان تاثیر کوي او ټول هم داسې متوي. زه چې څومره مخکې تجربه ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې هم داسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت به لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی دسي د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موکې را برابره سي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.
خود ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی وایي برید په دومره تاثیر نه دی کړی او له رغېدو وروسته به هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي.
بله دا خو سخت چې تاسو ته ووایم ما باندې تاثیر کړی دی، په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی او د دې علت همدا دی چې دوه درې دانې سمسیفی هم له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دا نورې خو ژوندی دی. د هغوی چې وینم بیا هم انرژي اخلم، رویه اخلم، څه انګیزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندی یو، اوس هم وخت لرو چې همسیفیان سره وخت تیر کړو، ژوند لرو. مثال کنه هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې هملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لنډ دی کنه، څوک باید هغه نه ډیر ښه استفاده وکړي، هر لحظه نه باید ډیر ښه استفاده وکړي، خوشحاله اوسي، ډیر ژوند لنډ دی، باید استفاده وکړي هغه نه.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هر ورځ چې سهار راکښینو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ ته په تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د د ژوند بل څوک نشي جوړولای، دی به خپل جوړی کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپل برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کېږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. اس د یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دسې، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځان باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي، چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډیر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې را ګرځي. په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسیږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاد. نو د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپل وکولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
د مونږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط دي، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی مونږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملای، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغه سې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ونلولي، هر څه باید ونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای په شیبو کې یو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولس جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلې. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیته او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، د ډیر اداري پلاوی او همدارنګه اړوند ادارو ته د لا ډیر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نمونه لستن خای، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمیر سلیر وشتن خای. نن د حقیقت سره په خبرونه کې د ولس جرګې د مرکزي کمیسیون رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته زبا لوبړی پښتنه موسره دا وکم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینه د نومان وزیرانو د اسنادو د سیډونو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیو.
ټول وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پینځو کمیسونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي. په دې اساس باندې مونږ دغه هغه نه حیاتي ادارې ته گزارش نه ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوې دي. رئیس بیا مکتوب د ومی میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسي پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر وشتنومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې ډېر مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د اتمې میاشتې په 14 نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو دې چلیری نومان وزیرانو مکتوب لیږلې، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی. او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو
دا زه تاییدومه چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې فرق ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیشنونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیشن د مالي باقیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. یا د نورو کمیشنونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیشن رئیس ته، نو ته سره ما بحث کړی ده چې تم ویلي دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیشنو چې کوم دوی په واک کې دي، دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوی او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او مونږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوي.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسون رضایي سره پورې تړلې دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی د دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي دو تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نشي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پرېکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډیره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغو موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجی کیږي. معلومات سدی په ولس چرګه کې دننه یقینا یو آوازه ده چې ځینې کمیسونونه لکه دننه په ولس چرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځینې یو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسائل مخ ته کړي. ځینې غواړي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی داغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسائل مخ ته لاړ شي. دغه مسائل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسو څومره اندېښمن کړي یاست؟
مال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیت وي دا ورسره مونږ هم نه منو. دا به مونږ ګډه پریکړه کوو، د ګډې پریکړې په اساس به د ولسی حیات اداري ته دغه مونږ ګډ یعنی په ګډ کمیسون په ګډه پریکړه باندې به اسناد مونږ ورته مخ کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته به رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته ان شاء الله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیت وي د هغې باندې به مونږ په دغه کمیسون کې دغه پریکړه مونږ نه کوو او نه به انشاءالله ولسی جرګې تالار ته راځي.
دا خو منئ چې یو شمېر کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري؟
ګوره زه راځم چې مونږ پورې جرمي او باقیداری د مالی کنه مونږ پورې مربوط دي. خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیت به وي، داسې یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیت دي، هغه خو واضحه ده. ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا مونږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله مونږ به درته په ډاډه کوو. مونږ پوره په اطمینان سره زوایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلي دي، حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړي چې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډیږي، د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درې ونې بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقلن په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډېږي معنا به یې دی چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه طبیعت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعت هلته نه ځي مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پریکړه کې که نه زم ناست یم د حیات چې پنځو کمیسیونو ته دندې سپارل شوي د دې په راس کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو طبیعت انشاءالله هغه موږ نه نه تیریږي، بیا که دوی احیانا تیری کړه دوی غیر قانوني کار اوس دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې دو طبیعت موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لږه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یوه پریکړه د نن ولسی جرګه کې وشي.
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم حاصلېږي، کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې د دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي، خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد یې تکمیل نشي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي نو څنګه دغه وزیران مونږه هغه ته پیشنهاد رای کړی دا؟
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کنه و چه زن مستانه کم ستا من دیوانه